Τι.
خبرونه د ازادي اروپا ازادي راډیو د بودیجې ستونزه نه ده حل شوې. د ازادي اروپا ازادي راډیو له اعلان سره سم له هم د امریکا د متحده ایالاتونو د رسنیو له نړیوال سازمان یو اس ای جی ایم څخه د بودیجې د ترلاسه کولو هڅې له قانوني لارو مخ ته وړي. دا بودیجه د متحده ایالاتونو د کانګرس له لوري ځانګړې شوې ده. د ازادي اروپا ازادي راډیو په بیان کې چې پرون یې خپور کړ دا مسله توضیح شوې ده. یو اس ای جی ایم د آزادی اروپا آزادی راډیو په شمول د متحده ایالاتونو پر ټولو نړیوالو رسنیو نظارت کوي. دغه ادارې د مارچ په 15 ویلي وو چې د آزادی اروپا آزادی راډیو مرستې بندي کړې دي. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې متحده عربي اماراتو د 450 افغان بندیانو له خوشي کولو سره موافقه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه کې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا توافق د دې وزارت او په ابوظبي کې د افغانستان د سفارت د هڅو په نتیجه کې شوی دی. دغه وزارت د اماراتو له مشرتابه مننه کړې چې د دغو افغان بندیانو د خوشي کولو په هوکړه کې همکاري کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خوشي کېدونکو بندیانو نوملړ خپور کړی، خو دا یې نه دي ویلي چې دوی د کومو جرمونو له امله بندیان شوي وو. همدارس د بندیانو د دقیق خوشي کېدا د نیټې په اړه هم جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د بلخ ولی د یو پلاوي په مشرۍ ازبکستان ته ولاړ. په مزار شریف کې د والی دفتر د جمعې پر ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې محمد یوسف وفا د یو ملکي او امنیتي پلاوي په مشرۍ ازبکستان ته تللی دی. دا پلاوی بل ازبکستاني لوري سره د دوه اړخیزو همکاریو، د سوداګرۍ د پراختیا، د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د همشغۍ او ځینو نورو مسلو په اړه خبرې وکړي. که څه هم تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ازبکستان د هغو محدودو هیوادونو له ډلې دی چې له طالبانو سره تعامل لري او د دوی ډیپلوماتان یې منلی دي. یو افغان ترجمان د امریکا د ټکساس په هیوستن کې په خپل دفتر کې د چړې په گزارونو وژل شوی دی. امریکایي رسنیو پرون راپور ورکړ چې وژل شوی افغان ترجمان عبدالرحمن نیازی نومیږي. 40 کلن وو او د 500 اولادونو پلار وو. د نیازی یو ملګری امریکایي رسنیو ته ویلي چې کلونه وړاندې هغه په افغانستان کې د ترجمان په توګه د دندې پر مهال په یوه چاودنه کې دواړه پښې بایللې وې. هغه زیاته کړې چې نیازی له هیوستن میشتو افغان کډوالو سره د مرستې په هڅه کې وو چې ووژل شو. په همدې حال کې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې پولیسو 30 کلن مسیح الله ساحل د دې پیښې په تور نیولی دی. تر اوسه لا دا نه ده څرګنده چې د دې پیښې احتمالي انګیزه څه وه. د نړیوالو ستراتیژیکو داوو شورا په مشهد بشری حقوقو ترسلو ډیرو ټولنو او فعالانو په یو پلاني سلیک کې له پاکستان څخه غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د مارچ د 10 ضربالاجل لغوه کړي، ځکه چې دوی به افغانستان ته د بیرته استول کېدو په صورت کې له جدي ګواښونو سره مخامخ شي. پاکستان افغان کډوالو ته ویلي چې یا تر ټاکلې نیټې دغه هیواد له خاورې ووزي او یا به په زور وایستل شي. په داسې حال کې چې د پاکستان ضربالاجل ته یوازې 2 ورځې پاتې دي، دغه ائتلاف د پاکستان له صدراعظم شهباز شریف څخه غوښتي چې خپل پریکړه بیرته واخلي او ډاډ ورکړي چې عملي به نشي. په دې لیک کې چې پرون د پاکستان صدراعظم شهباز شریف او لوی څارنوال منصور عثمان اوان ته استول شوی، راغلي چې د افغان کډوالو نیونی په زور له پاکستان څخه ایستنه او پراخي بشري سرغړونې غندي. دا ائتلاف ټینګار کوي چې د افغان کډوالو د حقونو او خوندیتوب لپاره سمدستي اقدامات اړین دي. د آسیا په جنوب ختیځ کې د پرونی زلزلې له کبله د مرجوب لو شمیر په زیاتېدا دی. د دې 1.4 یختر زلزلې له کبله چې د میانمار په وخت د ماسپښین په لومړیو کې وشوه، د دې هیواد تر څنګ د تایلند په پلازمېنه بانکاک کې هم مرجوب له پیښې سوي دي. په میانمار کې لږ تر لږه 144 تنه مړه شوي او د بشري مرستو ډلو خبرداری ورکړی چې په هغو سیمو کې چې رسېدل ورته سختي ویجاړې ډېرې پراخې دي. سربېره پر دې 10 تنه نور ټپیان شوي دي. د میانمار د پوځي حکومت مشر جنرال مین اونګ هیلینګ دولتي تلویزیون ته ویلي د مړو او ټپیانو شمېر شای نور هم زیات شي. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې د دې زلزلې مرکز ډیر ژور نه وو او تر مځکې لا یوازې 10 کیلومتره لاندې وو. د زلزلې مرکز د میانمار یا پخواني برما ساګاین ښار ته نږدې د مانډالای ښار په شاوخوا کې وو. د دې سوروري سلسله ټکانونه په تایلند کې محسوس شوی او د دغه هیواد په پلازمینه د بانکا کې هم چې د سلسله له مرکز زرګونه کیلومتره لرې ده مرجوب لري اړولې دي. له لومړۍ سخت زلزله لس دقیقې وروسته بل سلسله چې شدت در یختر په حساب 6.4 درجه وو سیمه بیا ولړسوله.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. تاسو د وخت د ارزښت پاکله څه فکر کوئ؟
وخت څنګه ده لکه د اوبو په شان، موږ چې هر څومره کوشش وکړو د سینو بره ګرځولی نشو. همداسې د موږ ژوند د موږ وخت هم ده، او کله چې غواړو له یو څه نه استفاده وکړو باید ډېره عمیقه استفاده ترې وکړو، ډېره ژوره استفاده ترې وکړو، چې موږ وخت پکې ضایع نه شي.
د وخت له دومره ارزښت سره سره افغان پیغلې وایي د طالبانو نظام دا چې دوی زده کړو ته نه پرېږدي ډېر وخت یې ورته ضایع کړ.
وخت بیا نه راځي، او اوس مهال چې ټول زموږ ټول وخت طالبان ضایع کړه، او دا وخت موږ ته بیا نه راځي، ځکه وخت تېرېږي. درس نشو ویلی، کورس ته نشو تلی، پارک ته نشو تلی، چکر ته نشو تلی، دندې ته نشو تلی. همدا اوس زه روزګار یم.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدرمن اوریدونکو، وخت ته د نړۍ په بیلابیلو ژبو کې بیلابیل الفاظ کارول شوي دي. څوک الماس ورته وایي، څوک یې سره زر بولي، ځینې نایابه گوهر نوموي. د وخت د ارزښت په اکله چې څومره هم خبرې وشي لا هم ځای لري چې نور هم وستایل شي. افغانه پیغله مهریه وایي چې د طالبانو نظام دا چې دوی له درې کلونو څخه زیاتې په کور کې نیولې دي، له دوی نه یې هغه قیمتي څیز چې وخت دی اخیستی دی.
وخت ځای کول خو په ژوند کې لویه بدبختي ده، ځکه وخت بیا نه راځي، او اوس مهال چې ګورو زموږ ټول وخت طالبان ضایع کړه، او دا وخت موږ ته بیا نه راځي، ځکه وخت تېرېږي. درس نشو ویلی، کورس ته نشو تلی، پارک ته نشو تلی، چکر ته نشو تلی، دندې ته نشو تلی. همدا اوس زه روزګار یم. موسسې بند کړي دي، مشکلات دي. د دې وخت چې ضایع کېږي او هر لحظه چې موږ په دې کور کې ده، موږ ته ډېر سخت تمامېږي. او د ژوند هر څه په وخت سره کېږي. کله موږ دومره وخت ضایع کړو نو زما پان ژوند ناممکن دی. او تر دوی چې دا خلک اوسي افغان نجونې ډېر به وخت ضایع شي، او دا د هغوی په ژوند باندې یو بد تاثیر کوي، ډېر منفي پاینټ ورته لري.
د پغمان اوسیدونکي پلوشي چې په یوسي مرکز کې نجونو ته زده کړې ورکولې د وخت ضایع نه کوي، او دا چې اوس په افغانستان کې په ښځینهوو باندې وخت ضایع کېږي زیان وایي.
وخت یو ارزښتمنه دارایی ده، یا ثروت ده چې یو انسان یې درلودلی سي. لکه دغه لحظه کې چې زه خبرې کوم، دا د ما لپاره یو ډېر ارزښتمنده وخت ده چې زه له تاسو سره خبرې کوم، یا هم دغه وخت مې چې له کورنۍ سره تېرېږي، دا ډېر ارزښت لري. د دې لپاره چې دا نه تکرارېدونکې ده، یا بېرته نه راګرځي. لکه پرون نم چې څنګه خوشحاله ژوند درلوده، هغه بیا نه تکرارېږي. یا هم هغه خوشحاله ژوند، یا هغه ښې خبرې مې چې په خپل وخت کې کړې دي، هغه بیا موږ نشو را تکرارولی نشو راوړلی. او دا وخت ارزښت موږ ته ښیي چې وخت ته باید موږ ډېر په احتیاط سترګه وګورو، د دې لپاره چې وخت تلونکی ده لکه د اوبو په شان. د سیند اوبه روانې دي روانې دي روانې دي خو بیرته نه راګرځي. موږ چې هر څومره کوشش وکړو د سیند اوبه راګرځولی نشو. همداسې د موږ ژوند د موږ وخت هم ده، او کله چې غواړو له یو څه نه استفاده وکړو باید ډېر عمیقه استفاده ترې وکړو، ډېره ژوره استفاده ترې وکړو چې موږ وخت پکې ضایع نه سي. لکه د انټرنیټ کې چې اکثره کسانان اوس زمانه کې وخت تیر شو، کله چې سن ته ورسېدل، کله چې لویان شول مشران شول، د هغه وخت هیڅ وخت نه لري چې خپلې کورنۍ سره خپل اصلي ژوند ته خپل روزګار او چارو ته دوی پام وکړي. نو یوازنۍ مسله هم دا ده چې باید خپل وخت ته ډېر ارزښت ورکړو او وخت نه په خپل تقسیم اوقات سره استفاده وکړو. د دې لپاره چې که بیا تقسیم اوقات استفاده وکړو چې مثلا سهار باید 2 بجې راویښ شو، سهار ډوډۍ کله ده، مطالعه کله ده، د دوستانو لیدل کله دي، د غرمې ډوډۍ کله ده، دا ټول موږ نه ګډوډېږي. اوس فعلاً خو د نجونو لپاره په افغانستان کې یا هم په ټولیزه توګه د دې لپاره چې معمولا دغه نجونې په کور کې دي او هیڅ کار نه لري، نو د دې همدې لپاره سهار لس یولس بجې دوی له خوبه راویښېږي. دا وخت چې دوی راویښېږي نو دا واقعیت د دوی د وخت د ضایع کېدلو لامل ده. نو موږ کولی شو چې یو سم تقسیم اوقات سره خپل وخت ته ارزښت قایل شو.
په دې خبرې وکړئ چې که چیرې په ژوند کې اهداف نه وي، هر څه همداسې په خپل سر رواني کنه، هر څه په مخ راغلل هماغه کار به اجرا کېږي، نور به پاتې وي. دغلته څومره وخت ضایع کېږي بې هدفه ژوند سره؟
بې هدف ژوند هیڅ امکان نه لري. هر انسان، هر ژوندی موجود د ځمکې پر مخ ځان ته هدف لري. انسان دا هدف لري چې سبا ته باید څه کار وکړي، بله ورځ څه کار وکړي، لس کاله وروسته څه کار وکړي. او هغه کارونه چې نن کوي دا لس کاله وروسته لپاره څه برنامې ورته جوړولی شي، څومره لاسرسی نورو کارو ته، نورو پروژو ته، نورو لاسته راوړنو ته ورته لاره هوارولی شي. نو دا ډېره مهمه ده چې انسان په خپل ژوند کې باید سل فیصده، یعنی سل په سلو کې باید یو هدف ولري. د دې لپاره چې ژوند اهداف ولاړ ده، لکه د ژوند هغه یوه پایه یا یوه ستنه یا هم ستونه هدف ده. که څلور ستونه ولري، یو ستون یا یوه ستنه یا یوه پایه هدف ده. بې هدف ژوند نه کېږي. او هدف درلودل د موږ لپاره او په مجموعي صورت ټول انسانانو ته ډېره مهمه ده. که موږ هدف ولرو نو موږ کولی شو د خپل ژوند وخت زمان په ارزښت پوه شو او خپل وخت ته په مناسبه ډول تقسیم اوقات جوړ کړو او ترې استفاده وکړو.
اتلستان غزای بیا لزینو ځوانانو څخه شکایت کوي، وای دوی خپل وخت په ټولنیزو رسنیو کې د داسې مطالبو په لیدلو او اوریدلو تیروي چې اصلا ګټور نه وي.
وخت خو ډېر قیمتي سیز ده چې موږ باید د لاسه ورنکړو، خصوصا په دې شرایطو کې چې په افغانستان کې موږ او تاسې یاستو. په دې باندې ځان ته تسلي ورکړئ، یا دغه کوي چې دغه دی زه یعنې مصروفه یم یا سوشل میډیا استعمالوم، په دې باندې خپل ډېر وخت ضایع کوي. دلته
کله ځان راته وایي تاسو په ورځ کې څومره وخت خپل ټولنیزو رسنیو ته ورکوئ، څومره وخت مطالعې ته ورکوئ، څومره وخت کار ته ورکوئ، څومره وخت کورنۍ ته ورکوئ؟
زمون خو سر و کار ټولنیزو رسنیو سره دی، خو مونږ مختلف سایټونه زیاتره وخت تعقیبوو چې هغه ډېرې معتبرې سایټونه اوس لکه ازادي راډیو شو، وایس آف امریکا شو، همداسې نور دغه دا مونږ په دې خاطر باندې خصوصا زه خپله تعقیبوم چې د حالاتو څخه ځان خبر کړو، د هېواد څخه، د نورو ملکونو څخه چې په نړۍ کې سره روان دي، د دې څخه ځان خبر کو. ځینې مهم خبرونه چې وي یا دغه وي پروګرامونه په هغې باندې مونږ هم په خپل راډیو تلویزیون کې برنامې جوړې کړو او یو عامه پوهاوی خلکو دپاره وکړو.
بله، او خپل مطالعه ته د کور نورو چارو ته کورنۍ ته څومره وخت ورکوئ؟
مثال تاسو دغه دی، ډیره یو ښه موضوع راخیستې ده چې ځوانان د وخت ارزښت په اړه باندې، نو دا یو ډیر ښه دغه دی چې باید د وخت په قیمت باندې خلک پوه شي. یعنی خلک وایي چې وخت سره زر دی، یوه دقیقه یې باید خلک خپل وخت بې ځایه تیر نه کړي. نو دا یو ښه خبره ده چې ځوانان د دې نه خبر شي، هیوادوال مو د دې نه خبر شي، خپل بې ځایه وخت په سوشل میډیا کې یا په خصوصا نن سبا کې په دغه پابجی ګیمونو باندې. مونږ یو تعداد خپل مشران ان ګورو چې دوی په موبایلونو کې انسټال کړی وي، هغې کې ټوله ورځ ځانونه مصروف کړی دی. یعنی حتی مونږ رئیسان ګورو، نور ځوانان مشران پوهنتون استادان ان په دې باندې راغلي دي چې دا تعقیبه او دا دې کې ګوتې وخت.
یوه تجربه هم را سره شریکه کوي، کوم وخت داسې سوي دي چې یو څه باندې ځان مصروف کړی، ډېر وخت مو تیر کړی، مونږ ته وروسته هم پام سوی ده چې نه ما باید داسې نه وای کړی، وخت مې باید نه وای ضایع کړی. داسې کوم څه سره مخ سوي یاستئ؟
ډېرې داسې تجربې شته دي د دې نه. یعنی اول دا دی چې مونږ دغه اوس تقریبا دغه اوس چې فعلال دغه سقوط سره وروسته دا نظام چې راغلی دی، مونږ ډېر برنامې درلودلې خپل راډیو تلویزیون ته د دې د پرمختګ په خاطر باندې، مګر هماغه زمونږ ټولې برنامې ودرېدلې دي، مخې ته یې نشو بوتللی. دغه خپله ټول وخت ضایع کول دي که نه. پخوا چې هغه کار مونږ په 15 دقیقو کې کوو، اوس نو تقریبا 2-3 ساعته نیسي.
په آخر کې به د تاسو پیغام ځوانانو ته څه وي؟ البته یو شمېر هغو ځوانانو ته چې وخت ارزښت نه ورکوي، په داسې چارو یې تېروي چې هغه نه دوی ته په ګټه ده، نه یې کورنۍ ته، نه ټولنې ته. دا ډول ځوانانو ته به تاسو څه ویل ولري؟
ټولو ځوانانو ته پیغام دا دی چې لکه څنګه چې وایي وخت سره زر دی، د وخت څخه دې استفاده وکړي. بل دغه متل داسې دی چې وایي ځواني نشه ده نه چې همیشه یې. نو همدا وخت دی چې مونږ تعلیم وکړو او یو هدف ځان ته وټاکو، داسې یو هدف ځان ته وټاکو چې هغې ته مونږ رسیدګي وکړو، د هغې نه پاینده کې ګټه واخلو او په ژوند کې ځان ته یو هدف وټاکو چې هغه هدف مونږ ترلاسه کړو او مخ پر وړاندې لاړ شو. نو خپل بې ځایه وخت نه تېروي. زیاته ملګري مونږ ګورو چې په سوشل میډیا کې ټوله ورځ فیسبوک یا پابجی ګیمونه کوي، لډو اخي، آنلاین لډو اخي، د دغه شیانو نه دی ډډه وکړي. کوشش دې وکړي چې یو کوچنی کاروبار دې شروع کړي، ځکه چې په همدې ځوانۍ کې که دې وکولی شي چې یو څه بودیجه یا کاروبار ځان ته جوړ کړي، نو په آینده کې به د دې اولادونه یا راتلونکی نسل به د دې ډېر روښانه وي.
د وخت د ارزښت پاک لا ګڼ شمېر ځوانان غواړي چې خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړي. افغان ځوان مومن خان سیال وایي چې ده هم ځینې وخت خپل وخت په داسې څه تیر کړی دی چې وروسته بیا پښیمانه شوی دی. ښاغلی سیال هم په پیل کې د وخت په اهمیت باندې خبرې کوي.
وخت دا چې ډېر ارزښتمند څه دی او هغه څه دی چې په ژوند کې که یوه دقیقه هم تېرېږي، یوه ثانیه د عقل تېرېږي، نو موږ نشو کولی چې هغې ته بیرته برګشت وکړو او بیرته هغه ته وروګرځو. نو له همدې امله زموږ دین هم چې اسلام دی، وخت ته ځانګړی ارزښت ورکوي او په ارزښت ورته قایل دی. زه خپله که څه هم یو ډېر منظم او داسې لیکل شوی مهالویش نه لرم چې زه باید په دغه وخت باندې دغه چاره ترسره کړم، خو بیا هم هغه له ورځني عادت سره سم کوم چارې چې زه په خپل مخ کې لرم د هغوی په ترسره کولو قایل یم، او په دې معنی چې هغه باید ترسره کړم. د دې په خاطر باندې چې که یوه دقه وخت هم زه په هغه خپل کار کې یا کوم هدف کومه موخه چې لرم د هغه په ترلاسه کولو کې له لاسه ورکوم، نو هغه بیا بیرته زما لپاره نه راګرځېدونکی دی، او یا نشم کولی چې هغه ته بیرته ور وګرځم او بیا یا په سبا کې هغه چاره په همغه شکل سره ترسره کړم. نو له همدې کبله وخت ډېر ځانګړی ارزښت لري او هر څوک باید هغه مدیریت کړای شي. که چېرته یو څوک په دې ونه توانېږي چې خپل وخت قیمتي ثانیې قیمتي دقیقې په ښه توګه مدیریت کړای شي، نو دوی به ونه شي کولی چې هغه کومې موخې، کوم هدفونه، کوم څه چې لري هغه دوی ترلاسه کړي. اول خو هدف تعینول په دې معنا دی چې ته خپل وخت ته ارزښت ورکوې. دغه هدف تعینول، ځان ته موخه تعینول په دې معنا چې ته خپل وخت ارزښت ورکوې، او په دې معنا چې ته خپل هدف ته کار کوې او خپلې موخې ته کار کوې، تر څو په راتلونکي کې هغه لاسته راوړې او یو ښه هوسا او خوښیو نه ډک او بشپړ ژوند ولري.
بله، په ژوند کې داسې موده راغلې ده چې په یو څه باندې مصروف سوی، وخت دې تیر سوی او وروسته پښېمانه سوی. چې مثلا که خپل وخت ما په دغه څه نه وای تیر کړي، که فیسبوک پاڼه ما نه وای خلاصه کړې، شاید ما دا بل کار کړی وای چې خپل هدف ته رسېدلی وای. داسې کوم څه سره مخ سوی یاستئ؟
ډیری وخت داسې، ځینې وخت یو انسان نه غواړي په یو څه کې ډیر وخت ضایع کړي، خو اما هلته چې ورځي تمن نو اوس خو مجازي نړۍ ده. مجازي نړۍ کې بیا داسې څه دي چې ته ډېر بوختوي دي، مصروف کوي دي. ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، همدارنګه نورې ټولنیزې رسنۍ دي. په ټوله کې فیسبوک او ټیک ټاک د دې لامل کېږي تر ډېره چې د خلکو په بالخصوص د ځوانانو وخت ضایع کړي. زه خپله هم یو وخت ټیک ټاک مې کاروم. ټیک ټاک ته چې به ورتلمه طبعا هغلته ماته د چاپ خبر عجیبې او غریبې ویډیوګانې ماته مخته راتلې، او داسې وي چې ځینې جالبې وي، ټوکې وي پکې، ځینې بیا داسې وي چې د انسان په احساساتو یې تاثیر کوو. تر ډېره هلته مثلا ماته چې مخته راتلې داسې ترانې وي، هغه د ترانو هغه جالب ځای ټیک ټاک ته راخیسته، هلته یا چاو تر څو هغه ډېر لیدونکي ولري. که یو شعر کوم څه وو هغه غمجن او هغه داسې ځای چې هغه په انسان باندې ډېر تاثیر کوي، هماغه ځای به یې ټیک ټاک ته ورچاوو. یا نور که ټوکې ویم ډېرې داسې جالبې ټوکې اچوي، په انګلیسي اصطلاح باندې ورته وایي فني ویډیوګانې هلته نشروي. نو طبعا انسان چې کله هلته ورځي دی هلته ذهنن بوختېږي ډېر، بیخي وخت د چا پام نه وي چې هلته یې بیخي ډېر وخت ضایع کړی وي. نو له همدې کبله څه وخت لپاره ما ټیک ټاک وکاراوه، نو هغه واقعیت هم په ما باندې ډېر بد تاثیر وکړ. زه ذهني ګډوډیو او فشارونو سره مخ کړم. نو له همدې کبله بېرته خپل کړنه باندې چې ما ټیک ټاک فال کړی و په هغه باندې پښېمانه کړم، او بېرته مې هغه دې ته اړ شومه تر څو هغه ټیک ټاک بېرته لمنځه یوسم، او کوم وخت چې زما راضای کوي هغه بېرته ځان لپاره راوګرځوم، او هغه داسې کارونو باندې ولګوم یا مصروف شم په هغه وخت کې چې هغه واقعیت ماته ګټه راکوي، یا ما خپلو موخو او هدفونو ته رسوي، په داسې څه باندې مصروف کړم.
بله، تاسو له ټیک ټاک نه یادونه وکړه. ډېری ځوانان دي چې دوی ټیک ټاک لري، هغه ګوري او له همداسې ستونزې سره مخ کېږي لکه تاسو یادونه وکړه. دوی وایي چې کله مونږ ټیک ټاک ته ورسو نو داسې چالته مخته راځي چې یو وخت نو فکر نه یو ساعت تیر سوی، یو نیم ساعت تیر سوی وي. د بېلابېلو کسانو ټیک ټاکونه دوی ګوري، نو دوی خپل هم نه پوهېږي چې وخت څه رقم تیر سه. تاسو دوی ته څه ویل لرئ؟ خپل ژوند څه رقم تنظیم کړي چې له یوه اړخه له دو شیانو نام وروسته پاتې نه سي، ځکه د ټولنې پرمختګونه دي. کېدلی سي په ټیک ټاک یو ښه ویډیو مخې ته ورسي چې د سره د دې ژوند په برخه کې مرسته وکړي. څه وکړي چې دوی وخت تنظیم کړي، وخت مدیریت کړي؟ ټیک ټاک، فیسبوک، نورې ټولنیزې رسنۍ دي، مثلا دوی به واټساپ حتمان لري، هغه به ګوري. کېدلی سي چې داسې وخت تنظیم سي چې عام اساسي کارو ته خپل سړی ورسیږي، هغه چې اولویات لري عام نورو ټولنیزو رسنیو ته.
که چېرته څوک فکر وکړي نو کولی شي خپل د ژوند ډیری چارې په ډیر ښه شکل سره پر مخ یوسي، که هغه د ده کارونه وي، که هغه د ده د تفریح وخت وي، که هغه د ده د مطالعې وخت وي. اوس وخت کې که چېرته ته مطالعه ونه کړې، مطالعه ونه لري، نو ته هغه د ژوند په اهدافو کې او تر ډېره نشي کولی په هماغه شکل ورسره مخ شه. او کوم کارونه چې ته لري بېرته ته باید څه ولري چې ته انګېزه ترلاسه کړې، او څه ولري چې ته بېرته ریفرېش شې، تازه شې. نو ژوند هر اړخ ته باید موشي، که هغه مثلا اجتماعي اړخ، موږ باید کورنۍ ته وخت ورکړو، موږ باید د ملګرو دوستانو ته وخت ورکړو، که یو څوک متاهل وي خپل مېرمنې ته. نو د ژوند ټول اړخونه باید تنظیم شي، او دا یو ښه فکر غواړي. که څوک یو ښه فکر ونه لري هغه نشي کولی چې خپل وخت تنظیم کړي. نو بالاخره پایله به دا وي چې دوی به خپل وخت همداسې تیر کړی وي. نو یو څوک کولی شي چې مثلا سهار له وخته نه لمانځونه وروسته یو ښه مطالعه ولري، تر هغه وخته چې تر څو دی د سهار چای څښي، له هغه وروسته کولی شي خپلې دندې ته لاړ شي. دندې په جریان کې مثلا یوه ورځ رخصتي راځي، ورځ د جمعې ورځ ده، کولی شي هغه ورځو کې دی تفریح وکړي، یا له هغه ورځو نه چې دی پکې کار کوي دغه د شپې لخوا نه دی څه نا څه وخت همدا ټوله ټولنیزو رسنیو ته ورکړي، ملګرو دوستانو ته یې ورکړي، کورنۍ ته یې ورکړي، تر څو دی وکولای شي چې هغوی هم له ځان نه راضي وساتي. نو ولې نشي کولای؟ هر څوک چې یو ښه فکر ولري، یو ښه فکر هغه وخت څوک درلودلی شي چې مثلا دی هر خوا ته فکر وکړي، دی مطالعه وکړي. مثلا همداسې تاسو یادونه وکړه چې پر ټیک ټاک باندې کېدای شي داسې ویډیو دوی ته مخته ورشي، طبعا متفاوت دی هغه ټیک ټاکونه.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې یو بل ډیر مهم ټکی ته هم اشاره وکړله، هغه دا وه چې ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو کې کارول سره له دې چې وخت ضایع کوي، د دې سبب هم کیږي چې کله ناکله انسان له فکري اړخه ګډوډ کړي، روان یې نارامه کړي. په دې باندې خبرې وکړي چې ډیر کارول د ټولنیزو رسنیو له یوې خوانه د ژوند له نورو چارو د باسي، بل د ذهن د ګډوډۍ. کله چې ذهن ګډوډ سي، آیا د ژوند نور کارونه سم مخکې تلای سي؟
ډیر وخت اوسو، ډیر کلونه اوسو، یعنی تر یوې لسیزې واوښته چې زه فیسبوک او واټساپ او دغه شیانو سره آشنا شوی یم، تر ډیره ورسره بلد شوی یم. ځینې وختونه داسې راغلی دي چې زه خپله هم ګډوډ شوی یم، یعنی وخت داسې راغلی چې زه د شپې تر دولس یوې دوو بجو پورې په دغه ټولنیزو رسنیو کې بوخت اوسم او وخت مې دوی ته ورکړی وي. په دې معنا چې هلته زه مثلا یا له خپلو دوستانو ملګرو سره پکې خبرې کوم، یا هم په داسې شیانو سر کېږم لکه ټیک ټاک چې هلته ماته هر څه مخکې راځي او زه یې ګورم. کله چې زه د شپې تر دومره ناوخته ویښ اوسم، له یوې خوا ما مثلا موبایل خپله د انسان روان ته ضربه رسوي، تر ډېره ذهنن ګډوډوي، سترګو ته تاوان رسوي او ذهنن انسان خسته کوي. نو له یوې خوا ما د شپې تر ناوخته په موبایل باندې ځان خسته کړ او ځان مې وځاپه، خپل ذهن مې وځاپه. له بلې خوا زه بې خوبه شوم، بیا سهار زه مثلا که یو څوک کار لري مجبور دی، اړ دی چې سهار وخته پاڅېږي او دی خپل کار ته لاړ شي. که چېرته دی خپل کار ته ځي، دوی خوب پوره نه دی، دوی له بدني اړخه له رواني اړخه دوی نارامه دي، نو دوی نشي کولی هغه د خپل ورځنۍ چارې چې کومې لري هغه په سم شکل سره او په سمه توګه ترسره کړي.
ډېره زیاته مننه. په آخر کې راځو د تاسو پیغام ځوانانو ته اخلو چې دوی وخت ته ارزښت ورکړي، او بیا کله چې له دوی نه وخت په داسې کارو تیریږي چې هغه ګټه نه ورته رسوي، پښیماني کومه ګټه لري؟
زه ځان درته ښیم چې زه خپله هر ډول حالات را باندې راغلي دي. یو وخت ډیر سخت زه بې انګیزې شوی یم، داسې شوی یم چې یعنی خپل اهداف رانه پاتې شوي دي، خپل کارونه رانه پاتې شوي دي، زه نارامه وم، زه ناروغ وم، داسې حالتونه هم را باندې راغلي. یو وخت بیا داسې وخت راغلی چې ما د خپلو هدفونو او خپلو موخو لپاره ډیر سخت کار کړی دی، ډیر فکر مې کړی دی، هغه ته مې پلانونه جوړ کړی دي. نو طبعا یو وخت به انسان ناهیلی کېږي، خو دوی دې د کار شاد نه پرېږدي، دوی د هغه خپلو هدفونو خپلو موخو ته کار وکړي، ورسره تر څنګ چې دوی له ذهني اړخه تقویه اوسي او بیرته تازه اوسي خپلو کړنو ته، دوی باید تر څنګ ورسره ډېره ښه مطالعه ولري، ډېره ښه معاصره او ښه کتابونه ولولي، تر څو دوی بیرته په ښه توګه خپلو چارو ته ژوند ته راوګرځېږي.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه د تان دی چانگی خپرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
Again.